د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر غوافي د دولس څخه تر یوې بجې په دې غړې کې مو قربایم. هر کله مو کوم په نیمه ګنټه کې په لومړۍ نیمه ګنټه کې به تاسو ته بېلابېل رپورټونه وړاندې کوو. به په پاتې نیمه ګنټه کې به تاسو ته دوه اونیزې خپرونې دروو. هیله ده چې تاسو راسره تر اخره پورې پاتې شئ. لومړی به تاسو ته خبرونه ګولایا زووی چې د وخت راسره په سټوډیو کې.
ستړي مشه. لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم بای عام انتخابات بعد راتلونکي کال د جولای په 15 کېږي. د پاکستان، افغانستان او امریکایي چارواکو له ترهګرۍ سره پر مبارزې خبرې کړې او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بیت المقدس په اړه د یو قرارداد په مسوده غور کوي. اوسته خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي دي چې حکومت به خپل وخت پوره کوي او عام انتخابات به د 2013 کال د جولای په 15 کېږي. نوموړي دا خبره تر اغېز وکړي چې د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق جیو ټي وي سره په مرکه کې ویلي ول چې فشارونو ته په کتو سره حکومت به خپل موده پوره نکړي. د پاکستان سرکاري راډیو خبر ورکړي چې پرون په کوهاټ کې یوې جلسې ته په وینا کې وزیر اعظم ویل چې په قبایلي سیمو کې حکومت د اصلاحاتو عمل شروع کړی دی او دا به سرته رسوي. دوی ویل چې په قبایلي سیمو کې د پرمختیا ډېرې پروژې هم پیل کړي دي او هغه به هم سرته ورسوي. پرون د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار ویلي دي چې پر اردلیه د فیصلو هیڅ قسمه فشار نشته او نه هم کومي منسوبي برخه دي. نوموړي پرون په لاهور کې د وکیلانو بار اسوسیشن غونډې ته ویل چې د عدلی پر ایمانداري شک مکوي. د زیاته کړه کچری ستاسو خلاف فیصله راغله نو دا مګنه چې دا د منسوبي یا لوی عمل برخه جوړه شوې ده. دا سی بالکل نه دا او نه پراتونکو کې جوړیږي. موږ ډیر په ذمہواری، جذبه او ایمانداري سره فیصله ورکو. چیف جسټس دا خبرې په داسې حال کې کړې چې د جمعې په ورځ د پاکستان سپریم کورټ د مسلم لیگ نون یو مخکښ حنیف عباسی په درخواستونو فیصله واوروله چې تر مخه یې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په اړه ټول تورونه رد کړل او د یاد ګوند جنرال سیکرټري جهانگیر ترین یې د شتمنیو په اړه د بیلابیل بیانونو په تور نه اهله وګرځول. جهانگیر ترین پرون د ګوند عهدې څخه استعفا ورکړه ده. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم یا محمد نواز شریف وایي عدلیې د خیالي تنخواه د شتمنۍ په توګه اخیستي خو د عمران خان کمپنی یې اساسي نه دي منلي. نواز شریف پرون له لندن پاکستان ته ستنېدو نه وړاندې خبرونه ته ویل چې عدلیې د انصاف په معامله کې دوه مخیزه رویه خپله کړې.
عمران خان کے خلاف ہم نے
موږ د عمران خان خلاف پټیشن وکړو نو بنچ د هغه وکیل جوړ شو. تاسو په خپل په دې معامله کې فرق وکړي. دا سودا په دې هیواد کې د خرڅېدو نه ده. نواز شریف بعد دسمبر په 19 د اسلام آباد احتساب عدالت ته وړاندې کیږي. تاسو د مشال اړینو خبرونه اورئ. د ننګرهار چارواکي داوا کوي چې په خوګیانو او هسکې مین ولسوالیو کې د تیرو 24 ګینټو په دوران کې د هوایي او ځمکني بریدونو په ترڅ کې 9 وسلوال وژل شوي او 15 نور زخمیان شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوګیانی نن مشال اړ ته ویل چې په خوګیانو ولسوالیو کې د پیل شوو عملیاتو په ترڅ کې د تیرو 24 ساعتونو پر مهال 8 وسلوال وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. همداراز هسکې مین ولسوالۍ کې هم د 10 یو وسلوال وژل شوی دی. د افغانستان، پاکستان او د امریکا په مشرۍ د کاتې ملاتړ ماموریت لوړ رتبه فوجي مشرانو پرون په سرحدي ستونزو او له تهاګرۍ سره په مبارزه خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری بیګا مشال اړیتو ویل په غونډه کې د ډیورنډ له پورې غاړې د افغانستان پر خاورو د راکټي حملو په اړه هم خبرې شوې دي. له ترهګرۍ سره پر مبارزې د راکټي حملو د پاکستان چې د پاکستان د لوري کېږي د ترهګرو پر راتګ چې له پاکستانه راوړي او په نورو مسلو په دې غونډه کې بحث وشو. دواړو خو یاداشتونه هم اخیستي چې له خپلو چارواکو سره به یې شریک کړي. تر اوسه پاکستاني چارواکو د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د پاکستان د پارلمان یو پلاوی د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی سره پرون په کابل کې غونډه کړې. دواړو خو د سیمې امنیت لپاره په همکارۍ ټینګار هم کړی دی. د امریکا دفاع وزارت د وسلوالو په وړاندې د افغان ځواکونو د بریا ستاینه کړې او پر طالبانو یې زور راوړی چې له کابل سره د خبرو اترو له لارې سوله وکړي او د افغان حکومت قانوني حیثیت ومني. دا خبره د امریکا دفاع وزارت په دې اونۍ کې کانګرس ته د تیرو شپږو میاشتو په یو راپور کې کړې. دا له هغې وروسته چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست پر 28 د افغانستان او جنوبي ایشیا لپاره د ستراتیژۍ اعلان کړی و. دفاع وزارت ویلي چې دا راپور د دسمبر پر 15 کانګرس ته ورکړل شوی او افغان سرچینو دا خبره کړې چې د نورو وختونو پرتله په دې جګړه کې یې زیاتې کامیابۍ ترلاسه کړې دي. د جګړو دا راپورونه د جون لومړۍ نیټې واخلي تر نومبر 10 پورې دي. په دې موده کې وسلوال طالبان ونه توانېدل چې د ولایتونو مرکزونو لپاره ګواښ جوړ شي او مهمو ولسوالیو کنټرول یې هم د لاسه ورکړی دی. د دې ترڅنګ افغان ځواکونو د ګڼمیشتو سیمو کنټرول هم ترلاسه کړی دی. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس فتح ګوند بیت المقدس ته د امریکا مرستیال ولسمشر د سفر پر مهال د غوسي ډکو مظاهرو غږ کړی دی. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د دسمبر پر 6 بیت المقدس ته ځي. پرون د مظاهرو غږ په داسې حال کې شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دسمبر پر 6 بیت المقدس د اسرائیل پلازمین په توګه د منلو اعلان وکړ او ویل چې امریکایي سفارتخانه دغه ښار ته منتقل کړي. د عربي او اسلامي نړۍ ترڅنګ د امریکا ملګرو هیوادونو هم په دې پریکړه غوسه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د امریکا ولسمشر لخوا بیت المقدس د اسرائیل پلازمین په توګه د منلو فیصله ردولو لپاره د یو قرارداد په مسوده غور کوي. د قرارداد منظورولو لپاره د 9 ضرورت دی او کچره منظور شي نو کېدای شي چې امریکایي ویټو کړي. وروسته خبر تاسو لپاره د کرکټ ترکو. د آسټریلیا او انګلند ترمنځ په پرت کې د ایشز کرکټ سیریز د دریم ټیسټ په 3 ورځ آسټریلیا لوبډلې د 9 لوبغاړو په زیان 2 رنزونه جوړ کړي دي. انګلند لوبډلې لومړي اننګز کې 3 رنزونه جوړ کړي وو. دا مهال انګلند لوبډلې دویم اننګز روان دی او د 3 لوبغاړو په زیان یې 1.5 رنزونه جوړ کړي دي. بلخوا د 100 اورونو یعنی T10 لیگ کې نن لومړی سیمی فائنل لوبه د پښتونز او پنجابي لیجنډز او دویم سیمی فائنل د کیریالا کینګز او مراټا اریبینز ترمنځ په شارجه کې کیږي. دا تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه.
خبرونه مول ګلایس خبر د لوریدونکو په دې غړي کې بعد نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل اور. د پاکستان وزیر اعظم ټینګار کړی چې حکومت به نه ختمیږي. دا اندېښنې د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق خودلې وی. آیا بے ځای دي؟
د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر چې کوم اندېښنې ښکاره کړې ده هغه بے ځای نه ده، ځکه چې دلته چې کوم دیموکراسي یا جمهوریت مخالف قوتونه دي هغوی چې دا لوبه ګرمه کړې ده.
په شبقدر کې 40 مخکې افتتاح شوی ښوونځی لا تر اوسه جوړ شوی نه دی. حکومت وایي جوړی خو خلک پی باور نه کوي.
یاره جی دا زبانی جمع خرچ خبرې د حکومت نو چې بند نه به دغه یو تاسو قتل چې سپی پکې لغړی.
د خبر پښتونخوا سره د قبایلي سیمو د شاملولو خبره کیږي، خو په قبایلي سیمو کې خاصدار وایي چې دې کار اندېښمن کړی دی.
سسٹم جوړوي څو کې چې پولیس څوک دا خبره کو ته مو دې نکات سسٹم خرابې دې چې خلاف نه یا د قانون د عین خلاف نه یا خو دې دغه خلاف دې مو مستقبل رنګي دي.
دعا ونی زی خبرونه پرګنې او ټولن او سخت دریزي هم درته لرو هله د چې را سره اوسې. اور ادھر کو تاسے زمگ غگل مشال ریڈیو اور از مخبرونی پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام بنے ہم تاسم داو سا ورد لیشیں که چیرتا تاسی پا فیسبوک باندی نو آغل تا ہم تاسی کولشی چی دا فیسبوک دلاری مشال ریڈیو پانی تا ورشی او زمگ خبرونی لحغزای واوری. رومبی ریپورت ورزو د پاکستان حکمران گوند مسلم لیگ نون حکومت آئینی دورہ راتلونکی کال په جون میاشت کې ختمی کی. د عدلی لخوا د وزیر اعظم له چوکچ څخه د نواز شریف لری کول او په سره خراب او اړیکو ته په کتو سره دا پوښتنه راپورته شوه چې آیا حکومت به خپل آئینی دورہ پوره کړي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د دې په جواب کې په ټینګار سره ویلي چې اراده یې مضبوط دی او تر خپل وخت مخکې به حکومت نه ختمیږي. نوموړي د قبایلي سیمو په اصلاحاتو هم خبر کړي وای پر دې موضوع سیاست کول غلط کار دی. سراج ظهیری نور تفصیل لري. د پاکستان وزیر اعظم شاهد حقان عباسی د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې پرون یوې جلسې ته وویل چې حکومت به خپل عیني موده پوره کوي. نوموړي دا خبرې تر هغې وروسته کړې چې د مسلم لیگ نون حکمران ګوند یو بل مشر او د قومي اسمبلی سپیکر ایا صادق جیو ټلویزیون سره په مرکه کې څو ورځې مخکې اندېښنه ښودلې وه چې کېدی شي حکومت ختم شي. صادق دا تشویش پر حکومت د روانو فشارونو په تناظر کې څرګند کړی و. دا فشارونه تر هغې وروسته زیات شول چې سپریم کورټ د تیر جولای په 28مه نیټه د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ته پاناما درغلیو کیس لاندې د وزیر اعظم له چوکۍ لرې کړو. د نوموړي پر کورنۍ د درغلیو تورونه دي چې هغوی رد کړي. وزیر اعظم عباسی وویل د مشکلاتو سره سره به حکومت خپلې چارې روانې ساتي او راتلونکي ټاکنې به د کال 2013 په جولای کې کیږي.
اگر آپ نے سیاست کرنی ہے عوام کی خدمت کریں.
کچوک سیاست کول غواڑی نو د اولس خدمت دی وکڑی، د اولس مسئلے دی حل کڑی او بیا دی 15 کال پس اولس تورشی او ککار یہ کڑے وو نو اولس بورته وټو نو ورکڑی. نو انشاءاللہ په 15 جولای کال 2013 باندې با انتخابات کیگی او فیصله به اولس کوي او انشاءاللہ مسلم لیگ نون با د خپل کارکردگی په بنیاد ودریگی.
مسلم لیگ نون اپنی کارکردگی پر انشاءاللہ کھڑی ہوگی.
حکومت تور پیخو مسائلو کی قبیلی سیمو اصلاحات و عملی کول هم شامل دی. کسه هم وفاقی کابینه په تیر مارچ میاش کې پریکړه کړې و چې په تدریجي ډول به دا سیمه په خیبر پختونخوا کې شامل وي، خو تر اوسه داسې و نه شول. له همدې امله بیلابیلو سیاسي ګوندونو مظاهره او احتجاجونه کړي دي. په دې اړه وزیر اعظم شهید حقان عباسی وویل چې خلک دې په دې مسله سیاست نه کوي.
آج بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، فاٹا کی بات کی جاتی ہے.
نن غٹے غٹے جلسی کی گی او دو فاٹا خبر پکی کی گی چھ فاٹا دے دو پاکستان برخا و گرزول شی. نو دا کار چا شروع کرے؟ د دې خلکو خو مخ کې هم حکومتونه وو، نو دا مسلم لیگ نون شروع کړي او د ایوی منصوبه بندی تر لاندې شروع کړي او هر ایجنسی تتللې او له هر سړی پختلی او دغه عمل چې سر ته ورسول شو نو بل یې اسمبلی ته راوړو. نو مسلم لیگ نون دا کار کړي او هغه به یې سر ته رسوي.
دا په داسې حال کې ده چې ځینې سیاستوال غواړي چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملې او ځینې نور وایي چې ځان له صوبه دي شي. داسې قومي مشران هم شته چې وایي حکومت باید په دې اړه پراخه پوښتنه وکړي چې قبایل څه غواړي. خو حکومت وایي اوسنی اصلاحات د حکومتي کمیټې تر هغې سفرونو وروسته وړاندې شوی چې قبایلي سیمو ته یې د خلکو نظرونو اغوستو لپاره کړي وو. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، هم دې سره تړلې یو رپورټ درورو. د سراج زهیر په رپورټ کې تاسو واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم د خپل حکومت عیني دورې پوره کېدو ډاډ ورکړی دی، خو آیا د نوموړي د مسلم لیگ نون ګوند د یو بل مشر او قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق دا اندېښنه بې ځایه ده چې ویلي وو کېدای شي د روانو سازشونو په نتیجه کې له حکومتي غړو د استعفا غوښتنه وشي؟ ځینې څېړونکي وایي له وخت څخه مخکې د ټاکنو امکان ځکه ډېر دی چې حکومت د عدلي او پوځ سره ښې اړیکې نه دي درلودې. فرخنده اسد په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر ایا صادق د تیرې چهارشنبې په ورځ له جیو ټلویزیون سره په خبرو کې وویل په تیرو درو میاشتو کې چې څه وشول هغې جمهوریت ته سخت زیان رسولی او فکر نه کوي چې اسمبلی به خپله 15 کاله آئینی موده سر ته ورسوي. خبریال او څېړونکي ماروی سرمد وایي په مارچ میاشت کې د سینټ انتخاباتو وړاندې ځینې قوتونه غواړي چې د مسلم لیگ نون اکثریت ختم کړي او د دغې لپاره په مختلفو لارو کار روان دی. فیض آباد د درنې وروسته دا یو خطرناکه صورتحال پیدا شوې چې غیر جمهوري قوتونه د قومي اسمبلی غړو نه په زور د مستعفی کېدو غوښتنه کوي او بله دوی ته په غونډو کې د ګډون نه کولو هم ویل کېږي. که چېرې د یوې صوبې اسمبلی هم ماته شوه نو د سینټ انتخابات به نه کېږي. ډېر خلک د امپایر د ګوتې پورته کېدو ته هم په انتظار دي. زما د اطلاعاتو تر مخه سپیکر یا صادق ته د غلام بیبي بروان استعفا ملاو شوې ده. دا لومړی داسې استعفا ده نو که د قومي اسمبلی غړي په زیات شمېره کې مستفی شول بیا خو به قومي اسمبلی هم ماتولی شي او داسې هم امکان شته چې یو ګوډاګي حکومت جوړ کړل شي. هغه به د څه وخته پورې حکومت وکړي او بیا به د انتخاباتو اعلان وکړي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په لندن کې د میډیا سره په خبرو کې دا تاثر رد کړ چې ګوا کې قومي اسمبلی یا حکومت و خپله قانوني موده پوره نه کړی شي. خو پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي د سپیکر ایا صادق خبره په ځای ده.
د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر چې کومه اندېښنه ښکاره کړې ده هغه بې ځایه نه ده، ځکه چې دلته چې کوم غیر ډیموکراتیک یا ډیموکراسي یا جمهوریت مخالف قوتونه دي او وی چې د لوبه ګرمه کړې ده تاسو د درېم کال دی چې په شکل د اشکالو او د حکومت راغورځولو لپاره لګیا دي. کله چې ښکاري چې هدف صرف حکومت نه دی، هدف د موجوده آئینی نظام دی او غرض دا دی چې داسې شرایط داسې حالات پیدا شي چې په هغه کې انتخابات ونیشي او د اسمبلی اوسنۍ اسمبلی چې ماتې شي او هغوی داسې یو نظام جوړ کړي چې هغې کې د خپلې خوښې بدلونونه په آئین کې اساسي کارونو کې راغلي.
د پاکستان سپریم کورټ د 13 جولای میاشت کې د پاناما اسنادو په قضیه کې د میانواز شریف د نااهلۍ فیصله واوروله چې دا شان هغه د وزیر اعظم له دندې لرې کړل شو.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په 12 نیمو بجو،
ټولنه او سخت دریسي
پاوکم یو بجا،
د مسافرو غړی
پاته منټه د پاسا یو بجا،
حجرا
پاته منټه د پاسا دو بجو،
هارون بچا هنری غړی
په دوانی مو بجو،
د مشال مرکا
په درنی مو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پینزو بجو.
اوریدونکو، د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف د وزیر اعظم له چوکۍ لرې کولو او د اپوزیشن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان تر پاک ګرځولو وروسته په پاکستان کې د عدلي په کردار بحثونه راپورته شوي دي. خو چیف جسټس ثاقب نثار ویلي چې عدلیه سیاسي اهداف نه لري او بې طرفه ده. د پاکستان لیر کړل شوي وزیر اعظم نواز شریف هم د عمران خان په کیس نیوکې کړې دي، وایي چې د دسر یو رقم او د غسر بل رنګ انصاف وشو. په دې اړه د احمد الله رپورټر.
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف د خالی پورز د لندن نه پاکستان ته راتللو پر وخت مطبوعاتو سره خبرو کې ویل چې دا د انصاف دوه مخي زمایار دی، زما په خیالي تنخواه چې اخستې مې هم نه ده هغه زما اساسه ومنلې شوه، او عمران خان چې په لکونو پاوند کاروبار او نیازي سرویس آف شور کمپنی چې پخپل یې منلې دا چې دا مې اساسه ده، خو ویل کېږي چې دا د نوموړي اساسه نه ده. د نواز شریف وینا وا،
عمران خان میرے خلاف چار صفوں کی پٹیشن کر کے گھر بیٹھ،
عمران خان زما پر ضد عدالت کی دسلور پانو درخواست جمع کړو او بیا په کور کې کیناستو او عدالتي بینچ د نوموړي لخوا زما پر ضد د مقدمې اوریدنې شروع کړه او خپل فیصله کې یو منتخب وزیر اعظم په اقامې لرلو نه هلکړو. خو چې کله موږ د عمران خان پر ضد په عدالت کې درخواست جمع کړو نو په دغه کیس کې عدالتي بینچ د عمران خان وکیل جوړ شو، او عمران خان چې د لکونو پاوند کاروبار او نیازي سرویس آف شور کمپنۍ یې خپل اساسه منلې وه، د هر څه باوجود هغه یې پاک وګرځولو. نو دا د کوم ځای انصاف دی؟ او د انصاف د دوه تلې بچلې دوته نه پریږدو.
بلخوا هم د خالی پورس په لاهور کې د پاکستان بار کونسل ایوی دستوری ته خپل وینا کې د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار وویل چې د توقع پر ضد فیصله راتللو وروسته په عدالت د تورونو لګول نه دی ډډه وکړی شي. د نوموړي وینا وا،
یہ جو لوگ تبصرہ کرنے والے دوست جنہوں نے ججمنٹ پڑی نہیں ہوتی،
دا خلق دا تبصرہ کون کی ملگری چې فیصله یې ویلی نه وی او ورته د حالاتو هم معلومات نه وی، یو داسې کیسه اور اول شروع کړی چې موږ ته هم عجیبه ښکاری چې داسې سخو نه وو. تاسو ته پخپل عدالتونو فخر کول پکار دی، ځکه چې دا ویل کېږي چې په عدالتونو د بهر نه فشار دی. که واقعي فشار وي نو د هودې بیا پیپر ملز فیصله به دا نه راتللې. هر جج په خپل فیصله کولو کې آزاد دی او عدالتونو په جمهوریت پورې یقین لري او ګڼي د جمهوریت نه په غیر د عدالتونو حیثیت به مشکوک شي.
د قانوني چارو کارپو او د سپریم کورټ بار اسوسییشن پخوانی مشر قاضي انور وایي چې سپریم کورټ د نواز شریف او عمران خان په کیسونو کې په صحیح توګه انصاف نه دی کړی.
کدا فیصله به صحیح ونه کیږي دا ضرورت وړو چې د خلکو په ذهن کې شکوک دي، د خلکو په ذهن کې دا شک نه وي او د خلکو په ذهن کې د عدلیې په دې جانبداري په سلسله کې ډېر زیات ابهام نه وي، نو بیا د چیف جسټس قسمونه وجه کوي. زه دا هم چې دوه کیسونو کې انصاف صحیح نه دی شوی.
د ذکر دا چې د پاکستان سپریم کورټ د تیرې جمعې په ورځ د تحریک انصاف مشر عمران خان خلاف د نااهلۍ په درخواست د هغه په حق کې فیصله ورکړه، خو د یاد ګوند جنرل سیکرټري جانګیر ترین یې نااهله وګرځو. د عمران خان او جانګیر ترین د نا اهلی لپاره سپریم کورټ ته درخواست د مسلم لیگ نون ډلې مخکښ حنیف عباسی ورکړی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمن کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. وسم تاسو یو بل رپورټ درو رو د پاکستان مرکزی حکومت د قبایلی سیمو اصلاحاتو ته ژمنتیا ښودلې ده. که داسې وشي نو ښایي قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا صوبې سره یو ځای شي. دلته به امنیتي چارې پولیسو ته سپارل کیږي. د فکر ځایي خاصدار ځواکونه اندېښمن کړي دي. دوی وایي په ډېرو سختو حالاتو کې د قبایلو ساتنه کړې نو اوس ورته د دندو له لاسه ورکول د منلو وړ نه دي. د دوی په وینا هلته د پولیسو ورتګ به په زرګونو خاصدار بېروزګاره کړي. په دې اړه نور تفصیل له فرهاد شینواری ورو.
د قبایلی جنسو د خاصدارو ځواک وایي چې که فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل شي او د پولیسو نظام راوړل شي نو بیا به د دوی نوکاری ورسره ختم شي او په زرګونه خاصدار به بېروزګاره شي. په دې هکله د شمالي وزیرستان د خاصدارو ځواک یو صوبېدار میجر مشال ریډیو ته وایي
چې څلور زره نه پوسا خاصدار مشرې د مو په غوړه دو نن مختلف اربیر بندې استعمالېږي. سسٹم جوړوي چې کیږي چې پولیس څوک 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 دا خبره کو ته مو دې نکات سسٹم خراب دی. نن څه ضرورت تلا یا دته شي خلاف نه یا د قانون د عین خلاف نه یا خو دغه خلاف یې مو مستقبل ډنګي دي د مو به ذاتی شي او څومره څومره خل به داسې جامع دي دغه هیڅ په چا په اعتماد شنه دي وخستي دي دغه مستقبل پښتنه چانه دو کړی نو میر دا وی حکومت پاکستان ته دا ریکویس کی چتا لږ کی سوچ تا خال پر ردا سسٹم یې سیخ کا تعلیم میں سیخ کا روڈ میں سیخ کا چپ خپل پښه ودارو بیا زه تو ور لري په دغه نام نه خو ظلم د نر سره سید دغه ظلم خلاف اوزا او چتا و
او د خیبر جن سي د خاصدارو یو نائب صوبیدار سید خان پر دی وای
مونږ د پولیس نظام نه غواړو او نه پکار دی د مونږ د پلاډ و د نکچ کم جوړ قانون د مونږ هغه غواړو مونږ د ټولو نه زیاتې قربانی ورکړي ټولو نه زیاتې په خو خاصدارو کې
او د شمالی وزیرستان د خاصدار او ځواک صوبیدار شیر ولی خان وای
موږ خپل خاصداری خپل نکات خپل میراث دا ختمول نه غوړي موږ خپل د جلګی سیستم دای د قبایل موږ هغه موجوده چې کی مادو ووش په تکول موږ پدا تر کړی دي زیاتای موږ نوی نه زمینا نه غوړي موږ قبایل غوند تبای چې کی مادو کرینا موډنګ دي هسپتالینا موډنګ دي روډینا مخاتم دي خاصدار میز باندې زو در تا وشه چې په نارت و دی رسان شه چې کیما دو په خاجیر آمد به قربانی ور کړی دو شهیدون می شوی دی په ایشا چې پوش باندې می شهیدون شوی دی د پولیټیکل جړ په کرسی باندې می قربانی ور کړی دو د کرسی می بچ کړی دو مو شهیدون په ور شوی دی پولیس میز نه غوړي پولیس نه ځام نه غوړي میز ته د لیوی رو کو خو د میز خصيبا درونه په انډر د خصادور په انډر شوی دا د میز سره وی میز سره د ټپ ټپ
دغه خاصدار په داسې حال کې په احتجاج دی چې په دی ورستو کې د فاټا د اصلاحات او عمل کې توندې راغلي. د خیبر پولیټیکل چارواکو تصدیق کړی چې دوی ته د وفاقي حکومت لخوا یو لیک راستول شوی چې پاغه کې ترې په خیبر جنسي کې د پولیس سټېشن یا د تانو لپاره د مناسب ځایونو کتو غوښتنه شوې ده خو چارواکو د خاصدارو د راتلونکي په اړه لا څه نه دی ویلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسي.
ټولنا او سختریزی پونی زخبرونه ټولنا او سختریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې ده.
شدت پسندی کی کومه ده دا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه رد عمل شوی.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې کله چې څلويخ کال مخکې په مومندو کې د کانګړې او شبقدر پر سړک د یو سکول یا خونځي جوړېدو کانه کې خودل شو نو ډیرو ځای خلکو سره د ښه تعلیم هیلې وتړلې خو دا خونځی لا هم جوړ نه دی. دوه کوټې شته خو نه دیوال لري او نه میدان. د دې شل شوي ځای په اړه د کانګړې خلکو مشال ریډیو سره خبرو کې له حکومت وغوښتل چې دا خونځی دې زر تر زره جوړ شي. شانواز ترګزی په اړه تفصیل درته وایي.
په کانګړه کلي شوقدر کې څلوېښت کاله وړاندې جوړ شوی سرکاري پرایمري سکول تر دې دمه شروع نه شو چې د سیمو اوسېدونکي وایي که دا سکول په خپل وخت سره شروع شوی وي نو ممکنه ده چې د سیمې ولس له پخوا راهسې تعلیم یافته وي او نن یې ډېره ترقي کړې وي. میا ظاهر شاه وای چې هغه په کال 1900 کې تر د لسم جماعت پر سبق ویلې او ډیر مشکلات ورته ده چې ډیر لری به سکول تتلو. بیا چې دا سکول جوړ شو نو هغه ډیر خوشاله چې د کلی ماشومان به سبق ووای خو سکول شروع نه شو.
چې د مالک او د حکومت اختلاف راغی هغه همدا سي په مجمله کې پاتې شو. یاره جی دا زبانی جمع خرچ خبرې د حکومت د سکول ته پوسو کې د ماستر ته پوسو کې د آبادې ته پوسو کې لدې سکول نه چې دې کې سبق ویلې شي نو هغه ربطه ربطه ایمه ته رسېدلی و کنه. نو چې بندې نو به دغه تاسو وکتل چې سپي پکې لغړې چې چا وس نی نو هغه جی بس دې پندونه مندونه پټو کې پترای مترای راټولې او بس غریبانه.
وقاص احمد خان د پېښور په اسلامي کالج پوهنتون کې د ماسترۍ ډیګري کوي وای چې که هغوی د کلي څوک مالدار وي نو خارونو ته سبق لاړ شي خو غریبانه یې بیا بې تعلیمه پاتې شي.
ماشومانو تکلیفي او د دې د وجه چې کم دی کله ډېرې تا کله یو خوا کله بل خوا چې کم دی دغه کیږي دې نه علاوه چې کم دی بیا ورته د جان آنه جانې هم مسلې دې د وجه چې کم دی ډېر ماشومان به بې تعلیمه پاتې شي. کله چا وس کیږي نو هغه ته تعلیم به کی کله چا وس نه کیږي هغه به همداسې بې تعلیمه پاتې شي.
نو هم د دې سیمه ټاکلې شوې د صوبای اسمبلی غړي او د خیبر پښتونخوا اسمبلی د تعلیمي سټینډینګ کمیټې چیرمن عارف احمدي سره مې رابطه وکړه او د ولس دغه غوښتنه مې ورته وړاندې کړه.
متعلقہ حکم ہونا رہی نہ مزہ معلومات کو ماں اور ان شاء اللہ ددی اسکول ہاری اوشی پوری نو دس تو مسئلہ بہ ان شاء اللہ نہیں اسٹارٹ ہو لو کے کدا کلا فور مس دب کی وی نو دبا او ایم ڈی او تے دی سو کلا فور ایم دے او ویئر دے اٹینڈ کی اور اسکول کو لو کی
عارف احمد یو منلا چ پسی میں کدا سی اور رکشے بھی اسکول نشتا دے خود حکومت کوشش تے چ دا سی اسکول نہ پیدا کری یا ہی ختم کری او یا ہی بیا شروع کری. شنواز ترغزئی مشال ریڈیو شو قدر
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14513 1318 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو اورئ. د افغانستان، پاکستان او امریکای په مشرۍ ناټو ځواک چارواکو پرون په کابل کې پر ډیورنډ کرخه د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوي په اړه خبرې کړې دي. پرون کابل کې د خبرو په اړه افغان چارواکو ویلي د پاکستانی پوځ له لوري پر افغان خاورې د راکټونو پر وشتلو هم بحث وشو. د ترګرۍ په وړاندې د صادقانه مبارزې لپاره ټینګار وشو. د دغو درې اړخو ترمنځ هر درې میاشتو کې یو ځل داسې غونډه کیږي. فرشته جرازه یې تفصیل درته وایي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وویل چې د پاکستان د دفاع وزارت د اپراسیون له مشر سره د ډیورنډ له پوری غاړې د افغانستان پر خاوره د راکټي حملو په اړه خبرې شوې دي. دولت وزیری وویل د پاکستان لوري زموږ پر خاوره ډزې کیږي، په ځانګړي ډول په ننګرهار او کونړ کې او ځینې وختونه په پکتیا او خوست کې دا ستونزه وي. پر دې زیات خبرې وسوې او وویل سو چې په هر ډول چې ممکن وي باید ډزې بندې سي. پر دې هم خبرې وسوې چې تروریستان چې د ډیورنډ له کرښې راوړي باید یې مخنیوی وسي. د دفاع وزارت ویاند ویل چې داسې نوبتي غونډې په دریو میاشتو کې یو وار د افغانستان او پاکستان د دفاع وزارتونو استازي او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت استازي جوړوي. وزیر وویل تر اوسه داسې نه بریښي چې پاکستاني چارواکو په خپله خاوره کې د تروریستانو د امن سیمو پر ضد اقدام کړی وي. اسلام آباد تر دې مخکې داسې دعوی رد کړي چې د تروریستانو د ځالو پر ضد یې ښه مبارزه نه ده کړې او ځان د تروریزم قرباني ګڼي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند وویل چې هڅه کیږي چې د پوځي همغږۍ هغه مرکزونه بیا فعال سي چې د ډیورنډ کرښې پر امتداد پخوا جوړ شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه خپل تازه راپور کې چې کانګرس ته یې وړاندې کړی ویل سوي چې سره له دې چې پاکستاني پوځي عملیاتو د ځینې سختدریځو پټنځایونه ویجاړ کړي خو د حقاني شبکې په څیر یو شمېر سختدریځې ډلې لا هم په پاکستان کې آزاد فعالیت کوي. د افغانستان د پوځ یو پخوانی جنرال امرالله امان بیګا د ازادي راډیو ته وویل چې د باور رامنځته کېدو لپاره باید د سیمې په کچه خبرې وشي. افغانستان ته شایي چې له پاکستانه پوښتنه وکړي چې بلاخره څه غواړي، موږ باید څه وکړو او هغوی باید څه وکړي. هیله لرم چې د ملګرو ملتونو یو منځګړی پلاوی به کار وکړي او یو سیمه ییز کنفرانس به جوړ شي. د افغانستان او پاکستان سرحدي سیمې د القاعده د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې ته ځانګړو ډلو، حقاني شبکې، لشکر طیبه، تحریک طالبان پاکستان، د اسلامي دولت د خراسان ډلې او د ازبکستان د اسلامي تحریک په څیر افراطي او وسلوالو ډلو ځاله ده.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې چوي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
اوریدن کو مشال ریډیو ته غوږی دولسنی می بجشوی رازی له ګلاس خده خبرونو لنډی زور
دا پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی دی چې حکومت به خپل وخت پوره کوي او عام انتخابات به د 2013 کال د جولای په 15 کې نوموړي دا خبره په کوهاټ کې یوې جلسې ته د وینا په وخت کړې پرون د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار ویلي دي چې پر عدلیه د فیصلو هیڅ قسمه فشار نشته او نه هم کومې منصوبې برخه دي نوموړي پرون په لاهور کې د وکیلانو بار اسوسیشن غونډې کې ویل چې د عدلی پر ایمانداری شک مه کوئ د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم یا محمد نواز شریف وای عدلی د خیالي تنخواه د شتمنۍ په توګه اخستی خو د عمران خان کمپنی یې اساسي نه دی منلی نواز شریف په نون لندن پاکستان ته ستنېدو نه وړاندې خبرونه ته ویل چې عدلی د انصاف په معامله کې دوه مخیزه رویه خپله کړې ده د افغانستان پاکستان او د امریکا په مشرۍ د فاتح ملاتړ ماموریت لوړ رتبه فوجي مشرانو پرون په سرحدي ستونزو او له ترهګرۍ سره پر مبارزه خبرې کړې دي خبره د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پیغام مشال راغلی تکړې د ننګرهار ولایت چارواکي دعوه کوي چې په فوګیانو او هسکې مینې ولسوالۍ کې د تیرو 24 ګنټو په دوران کې د هوایي او ځمکني بریدونو په ترڅ کې 9 وسلوال وژل شوي او 15 نور زخمي دي د امریکا دفاع وزارت د وسلوالو په وړاندې د افغان ځواکونو د بریا ستاینه کړې او په طالبانو یې زور راوړی چې له کابل سره د خبرو اترو له لارې سوله وکړي او د افغانستان او د افغان حکومت قانوني حیثیت ومني د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس فتح ګوند بیت المقدس ته د امریکا مرستیال ولسمشر د سفر پر مهال د غوسې ډکو مظاهرو وقف کړی دی د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د دسمبر په 16 بیت المقدس ته ځي او د لسو اورونو یعنی ټی 10 لیگ نن لومړی سیمی فائنل لوبه د پښتونز او پنجابی لیجنډ او دویم سیمی فائنل د کیریالا کینګز او مراټا اریبینز ترمنځ په شارجه کې کیږي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې د خبرونو لنډیز مو له ګلایس خا وارد او سم په پرګنې ونیزه خبرونه کې د خواجه سراو یاد نرخزینو په اړه بحث اورو د خبرونه تاسو انی ساج مل جوړي
پرګنې خبرونه کې دانی ساجمل سلامونه ومنه اوریدونکو داونه په خبرونه کې خواجه سراو یا نرخصیانو تا په ورپی خو مشکلاتو خبرې کوو
منګه داسې شپکتان منګه غوا کړو او 15 ګنټې منګه په پیدل تلل باندې مجبور کړو هلته بوت لوخې منګه له عزتيان یو کړو
په پاکستان کې نرخصیان وای د حکومت کمی پاملرنې او پټولنې کې برسره کیدونکو ناسم چلن یې ژوند تنګ کړی دی په هیواد او په ځانګړي توګه خیبر پښتونخوا کې نرخصیانو ته یو شمیر د روزګار تحفظ د دوی سرشمیرنه او د علاج مسلې ورپېښې دي او نرخصیانو د دوی د حقونو لپاره کارکوونکو ادارو او مدني ټولنو په بیا بیا د حکومت نه د دوی د حقونو غوښتنو لپاره احتجاجونه هم کړي دي د دې سربېره د نرخصیانو د حقونو لپاره کارکوونکو اداره ټرانس اکشن وای چې د 2015 کال راهیسې په پاکستان کې 450 نرخصیان وژل شوي دي د دې ادارې یو مشر قمر نسیم راته ویل چې په تیرو شاوخوا دوو کلونو کې په تقریبا 599 نرخصیانو تشدد شوی دی
فای
شامل دے
په پیښور کې د نرخصیانو د حقونو مبارزه چاحت وایي چې د رستیو کې له نرخصیانو سره د تشدد یو شمېر پیښې شوې دي، خو حکومت ورته هیڅ پام نه دی کړی.
نن سبا مکمل تر په خبر کې ډېر مسله د ابل ورځم یو مرګر زمو چا و جلا او نور ملګر لم خل دمکیانې ورکې بتت نه اخلي، نو لکه دا خو خبر نه ده کنه کم چې په خبر دې خو زمند پاره یو ناسور جوړ شو او حکومت لم پکاره چې حکومت به دې هغه باندې اکشن واخلي. دروسته پوری دا هغه کم چې زمنګ ملګر چا وجل لاغې ملزمان هم بهر ګرځيږي او کم چې موږ خلک دمکیانې راکې هغه کسان هم بهر ګرځيږي، نو لکه زخم چې لکه دا خو هغه نشو کنه حکومت لم پکاره چې دا کسان زر تر زره ونيسي ځکه چې زمنګ ژوند ته خطر ده.
چاحت لمړی په ثوابه کې اوسیدا، خو اوس وایي چې د سنو ډلو د دړکو لوجې په خبرتیا کډش شوې ده. دا وایي د خپل ژوند په اړه اندېښمنه ده او حکومت دې ورلا تحفظ یقیني کړي.
سبابې خدا سے مسئلہ چل دا کہ کسان پختون خپل کمنس کے مسئلہ زور منګ نو وستلو منګ داتې شپک کسان منګ اغوا کړو او پنځه شپک ګینټې منګ په پیدل تللو باندې مجبور کړو. ال دوی بوت لوخې منګ لبې عزتیان یو کړی، نو بس دمکیانی بیا راکول نو کم چې بیا خوروغه مغه شول، بس ما ویل شه دینه پس بیا زما جون ته نورم خطر و، نو ما سبابې پرې خدل بس ته نه رااله مدل کس په خبر کې پاتې کی دل په خبر کم حالات ناز دوت خلک دمکیانی راکې تنګول کی، نو بس خلک لپکار زخه خلک ټیم چې لکه دا خو منګ انسانان یو مت انسان په نظر باندې وګوري دا کو سبا تاسو نه پیدا شنه زه خیم چې مړې ولا غلی شي، بس خپل بچو سره خو څوک داسې نه کوي کنه موږ ته هغه ښکاری بو مداخله کز خلک ته يم چې تاسو نن پیدا کې دي شي دی خلک سره لکه خاصه لوک کوي عزت ولا کوي هغه ولا کوي نو لکه خبره به.
د تیر کال په میاشت کې په پیښور کې نرخصي علیشا چې لمړی په ډاسو سخت جوبل شوی و وشل شو. په پیښور کې د نرخصیانو د حقونو مبارز او ترانس اکشن ادارې مشره فرزانه وایي چې وروستربلې په پاکستان کې د نرخصیانو حالت په خرابېدو دی.
کڑونا تکلیفوں نے دیے دی کم کم تکلیفوں بڑے تباہی اور کم کم کڑونا بڑے تباہی یمن کا مین کڑونا تکلیفوں کو ڈا دی تو بورنا کا اب سے کوئی ہوتا رہ سکا ابھی کو لگا تسلیم کے ناسی اور منگا کڑی کو ابھی منگا تسلیم ابھی منگا تسلیم کرے میں نے منگا دونوں میں کڑے دے والی پکل کورونا کے بارے رنجن پرستی اگر کتل چھپا رہی ہم لے ہوش پہ اور دادی روپ میں کی گی ابھی جیسے کی گی اور دادی کر
پرزانه وای د نرخصیانو د وژنې لپاره اسی بی سبهانی جوړول کیږي، آندا چې د دوستۍ نه کولو په سر هم وژل شوی دی. دا وای چې شخړه د نورو کسانو ترمنځ وي خو سزا دی دا ورکړل شي.
مطلب ٹرانسجنڈر والی قتل کری ہوئی نمائش کری ہوئی یا بم دھماکہ کری ہوئی ٹرانسجنڈر کا بولے گی یو کار ہم نے خبر چاہتا ہے پوری نہیں نکلے گندا کا وہ دانا معمولی خبروں باندھے دی قتل کئی والے اور دی سر ادھر کئی والے کیا خبر خون سب میری کہ یار یا استاد ہمارے استاما سارا فرینڈ شپ پہ یا اگر دے یا میری قتل تو خبر ہے نو یا یہ پروگرام کے بھی پیسے بھر کے اب آگے اگر پیسوں میں بیا غلط مطلب رکھ لی نہ اگم بھر کے تا پختہ ہو گیا تر آگے اگر ٹرانسجنڈر یا تو نہیں یا اگر قتل آ سکے یا اگر بی جے پی کے ٹرانسجنڈر ریتوں کے اور جدید مطلب بھی حملے کی گئی نہ وہ سروس ہردے کا
د پاکستان د شماریاتو ادارې چارواکي وایي چې د 2010 کال په سرشمیرنه کې د نرخصیانو آبادی شاوخوا 1,300 خو نرخصیان یې نه مني. دوی تور لګوي چې حکومت یې د آبادۍ زیاتره شمیرې پټې ساتلې دي. په پاکستان او په نړیواله کچه د نرخصیانو حقونو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې د وجود اگزیکټیو ډایریکټر ببلی ملک وایي د آبادۍ د شمیرې ذکر ردوي چې د نرخصیانو شمیره تر دې ډېره زیاته ده او د تل په شان په هره شعبه کې نرخصیان له نظره ایستل شوي دي.
زه خو د حکومت دا رپورټ نه منم، ځکه چې دوی په پوره پاکستان کې د نرخصیانو 1,000 شمېره ښایي. زه په پنډیا کې اوسېږم، په کیانی روډ ځان له شپېته بیا ډېرې دي، زموږ بیا د سنګاپور ملک کې 1,000 کېدی شي.
د ترانسیکشن ادارې یو بل مشر قمر نسیم وایي چې نرخصیانو ته د یو انسان او پاکستانی وګړي په توګه د اوسېدو حق نه دی ورکړل شوی. نوموړی سیاتوي د پاکستان حکومت د نرخصیانو ډېرو مشکلاتو ته پام کول پیل کړي دي، خو باید دې لړکې عملی ګامونه پورته کړي.
سینسیټیویټی راغلی دی په معاشره کې، شناختی کارډونه ورته میلاو شي، پاسپورټونه والا ورته اوس حکومت ورکوي، په مردم شماره کې شامل کړل، په را روان الیکشن کې به بطور ووټر ووټ اچولی شي، بطور امیدوار ادریدی شي. خو بیا هم معاشره ورته په یو خاص نظر باندې ګوري. که د الفاظ نامناسبی لیدو معافی غواړم، خو ماته داسې لګي چې معاشره خپله غواړي چې دی د یو خاص ګیټ اپ کې وي. نامعلوم خواهش په دې معاشره کې موجود دی چې دی دی یا صرف سم فروشې پورې محدود وي، او یا چې کوم دینو هغه دی د ډانس پورې محدود وي، او که دا هغه د دې علاوه هر قسمه کار تر وړاندې کیږي، نو هلته مطلب دا دی چې دوی ته خلک سپیس نه ورکوي. نو چې چونکې سپیس ورته په معاشره کې نه ملاویږي، دوی بیا واپس هماغه خپل دروازو ته وخدم نه شي او کوشش دا کوي چې زمونږ د دنیا نورو خلکو سره زمونږ کم از کم واسطه راشي. چې مطلب دا دی چې معاشرې نه ځان کټ کول او یو خاص سوچ پورې د دې محدود کېدل چې دي دا د دې ټولو کې زیاته مسله ده.
قمر نسیم سیاتوی په پاکستان کې ځینې داسې ډلې او کسان دي چې نرخصیان د خپلو ګټو لپاره کاروي، او چې کله نرخصیان یې بیا خبره نه مني نو تشدد پرې کوي.
بیا موږ وګورو په دې معاشره کې خلک خواجه سره او سره دوستي خو کوي، خوښي هم دي، ګډۍ ګډېږي مو سره، نه صرف دا چې ګډۍ بلکې ګډېږي مو سره، دوستیانې مو سره کوي. خو بنیادی طور باندې چې کوم دی نو قبول کوي نه د معاشرې په یو کارآمد فرد په حیثیت باندې. سوسایټۍ کې یو حلقه موجوده چې هغې خواجه سره او سره تعلق ساتي، هم هغې په منځ کې دی، هغه زیات تر کرمینل مائنډډ خلک دي. نو چونکې هغه خپله ذهني ناروغه خلک دي، نو هغه دی هم خپل روغتیا نه پرېږدي، او که دی بیا دا پرېږدي خپل موجوده کم کارونه دي، بیا په دې باندې حملې کېږي، بیا قتلونه کېږي، بیا حلالېږي. که د چا نه د دوستۍ نه انکار کوي نو خلک یې حلالوي. که اوس موږ سره یو واقعه راغله، دا دویم خواجه سره په دې لنډ وخت کې په خیبر پختونخوا کې په دې میاشت کې ووژل شو چې بنیادي طور باندې د دوستۍ نه انکار کولو. نو د دوستۍ نه انکار کوونکي حق چې یو سړی په دې معاشره کې نه ساتي.
دا قمر نسیم په خبره له نرخصیانو سره د تشدد ډېرې پیښې نه رپورټ کیږي چې له وجې دوی د کینیډا حکومت په مرسته یو سافټویر جوړ کړی دی چې دا شان د نرخصیانو سره د زور زیاتی او تشدد پیښو ریکارډ جمع کړي. دا چې په پاکستان کې د نرخصیانو د تحفظ لپاره کوم قوانین شته هم او که نه، قمر نسیم یې په اړه زیاتوي.
بنیادی طور باندې جی د خیبر پختونخوا چې کومه ترانسجنډر پروټیکشن پالیسی دا هغه موږ ډرافت کړی دا، هغه سوشل ویلفیر ډپارټمنټ نوم کلیئر شوی دا. را روان هفته کې په خیبر پختونخوا چې کوم سیکرټری لا دی د هغې وزیر قیادت په دې باندې یو ناسته ده. تشویشات وو هغه ته ټول وتی دي. انشاءالله ډېر زر به په خیبر پختونخوا کې دا پالیسی نوټیفای شي. پارلیمنټ په سینټ کې او په قومي اسمبلی کې دوه بلونه شوي دي. بیا په دې کې یو کرمینل بل امینډمنټ هم و چې چونکې خواجه سره او سره زیات تر چې کوم وایلنس کېږي هغه ریل په صورت کې دی، او قانون باغې ته ریپ نه ویل او غریب ویل چې ریپ صرف زنانو سره کیږي او دې باندې به یو غیر فطری عمل پرچکول خو د دې کونسل اف اسلامک ایدیالوجي هم د دې پرون چې کم دینو تایید کړی دی چې خواجه سراو سره بدکاری کیږي په زور باندې نو هغه هم قانوني تور باندې زنا بل جبر چې کم دی نو تصور کړل شو داسې سیم بل هم تیار دی په بلوچستان کې هم پروټیکشن پالیسی چې کم دینو هغه ابتدایي مراحلو کې ده او په ټول پاکستان کې د دې حوالے سره قانون سازی چې کم ده نو هغه د سنسه صورت باندې روانه ده.
دا خبر پختونخوا د پولیسو یو مشر محمد عالم شینواری مشال ریډیو ته ویلي چې د پولیسو خلاف د شکایتونو درج کولو لپاره د ټلیفون نمبر یې بیلی کړی دی او نرخصي هم پر دې رابطه کولی شي. د روان کال په سپتمبر کې د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې نرخصیانو ته وړیا د صحت اسانتیاوي ورکولو اعلان وکړ. د خیبر پختونخوا حکومت به د صحت انصاف پروګرام تر سوري لاندې د صوبې ټولو نرخصیانو ته سالانه د 500,00,000 روپو پورې د علاج سهولتونه ورکوي. د صحت انصاف پروګرام مشر ډاکټر ریاض تنولی په دې اړه وایي
دا علاج با دو قسم وی یو دمنګ سیکنډری کیر وایو. سیکنډری کیر نه مطلب دا چې هغه بیماریانه چې د چا علاج من په ضلع کې دننه یعنی پای کې کوم علاج ممکن وی لکه ټول اپریشنونه چې کوم وی اپنډکس شو بیا د دې بیماریانه چې دا علاج په ضلع کې پوروس تنو دني شي کېږي نو هغه لپاره مریضان چې کوم په شور ته بیا راځي لکه دمنګ لیډیډینګ هسپتال شو حیات آباد میډیکل کمپلیکس شو خبر ټیچینګ هسپتال شو پرایویټ سیکټر کې په دې ځلنو کې چې کله علاج ضرورت راشي نو هغه مریضان به بیا دلته ومنګي له علاج.
نرخصیان له حکومت غوښتنه کوي چې د وړیا علاج پشان کدوی ته روزګار او په هسپتالونو کې سان له واډونه ورکړل شي نو د دوی ژوند به نور هم اسان شي او تحفظ به ورته ترلاسه شي. اوریدونکو دا وه د دې اونۍ پرګنې خپرونه. که د خپرونې په اړه سرای لري نو ضروري را سره شریکه کړئ. تر راتلونکي خپرونې پورې درنه ځاني ساجمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
دا مشال ریډیو د ساسي کوربا بشیر غواخیم او اونیز خبرونه پرګنې موارد چې نساج مل درته جوړول د وادي سره سم بل اونیز خبرونه ټولنه سخت دریزی درورو چې احمد شاه زمي تیاری.
د مشال رادیو اونیز خبرونی ټولنه او سخت دریزی کې موزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په تیر خبرونه کې تاسو د سخت دریزی پر بیلابیلو تعریفونو او د دې پدیدې پر ډولونو بحث واوریدئ. که څه هم سخت دریزی یا توندلاریتوب په د تیرو څو کلونو کې ډیر امسوي خو دا ډیره زړه سابقه لري. د ټولنه او سخت دریزی خبرونی په دې برخه کې د دې پدیدې پر تاریخ بحث سوی دی چې له کله او له کوم ځای پیل شوی. په سخت دریزی کې خپل فکر او نظریه یوې داسې انتها ته رسول کیږي چې د مقابل لوري خبرې او نظر ته څه ډول احترام نه کیږي بلکې هر څه ته یوازې له یوې زاویې کتل کیږي. پر دې سربیره په دې پروسه کې خپل فکر او نظر د زور له لارې پر نور تپل کیږي او آن ځینې وخت دا پدیده تشدد او تراګري ته هم لار هواروي. د اسلام آباد په قومي دفاع پوهنتون کې ښوونکی ډاکټر شهریار خان د سخت دریزی ریښې د اروپایي هیوادونو لخوا د افریقایي او آسیایي هیوادونو په وړاندې له استعماري تګلارو سره نښلوي. نوموړی د اتلسمې او نولسمې پیړۍ وختونه یادوي.
د دې تعلق د هغه وخت سره دی کله چې د مسلمانانو ملکونه خاص کر او د نورې دریمه دنیا او د ملکونه هر کله اروپایي طاقتونو په خپل قبضه کې واغستل. دا یو داسې عمل و چې دې سره د مسلمانانو نړۍ چې ډېره مضبوطه وه مخکې یا د هغوی یو خپل تاریخ و هغه راغی د دوی اروپایي اتحادو په اثر کې راغلی. د هغې خلاف رد عمل په طور باندې ډېر په هغه ټایم کې تحریکونه چلېدلی شول. هغه ټایم کې د سخت دریزی د سوچ هم منځته راغی او داسې لیکونه وشو او داسې خلک منځته راغی چې هغوی دا سوچ وکړو چې مونږ د طاقت په ذریعہ خپل مسالې حل کړو. هغه د آزادۍ جنگونه یا د آزادۍ د پاره
شریعت خان زیاتوی چې کله په شلمه پیړۍ کې د استعمار پر ضد جګړې پیل شوې نو اروپایي طاقتونو له مسلمانو هیوادونو څخه کډه وکړه. خو د نوموړي په خبره په دغو هیوادونو کې د اروپایانو جوړ کړل سوی نظام یو شمیر ستونزې راولاړې کړې، ځکه چې مسلمانانو د هغه نظام د چلولو تجربه نه درلوده.
هر کله چې اروپایي طاقتونه د مسلمان ملکونو لاړل نو هغوی وروسته چې کوم نظام پرېښودل هغه نظام کې شخړې راغلې. هغه داسې چې مسلمانانو د اروپایي چې کوم داغي ملت سیستم یا نیشن سټیټ سیستم په هغه طرز باندې حکومتونه جوړ کړل، او انګریزانو یا د فرانسوانو هغوی ټول خلکو هغوی داسې نظام پرېښودل چې هغه د هغوی په د یورپ په شان کې وو. هغوی ته مسلمانان یا خپل یو ایلیټ چې ورته د یو اعلی طبقه د اقتدار پرېښودله، هغه اعلی طبقه ډېر د حکومت د چلولو ډېر مختلف تجربې وکړلې. څوک پکې ډېر سیکولر شولو، څوک پکې اسلامي نظام راوستل شي، په چا دا دواړه یو بل سره مشترک کړلو، خو هغه کامیاب نه شو. مسلمانان ملکونه تقریبا ټول په حکومت کولو کې، په انتظامي ډانچو درولو کې، او د خپل ملت په جوړولو کې ناکامه شو.
د مسلمانانو په مشرۍ په یو شمیر آسیایي او افریقایي هیوادونو کې د شی حکومتداري د نشوالي له کبله خلک د نظام پر ضد راوپارېدل او د سخت دریزي او تشدد نوې څپه پیل شوه. شهریار خان د دې لاملونه څه دا ډول په ګوته کوي؟
یو وجه دا غي دا و چې د دې تجربه نه و، یا د دې سره د نوي نظام ترولو څو تجربه نه لرله. دا غي نه علاوه دا چې سیستم شروع شو چې پاره کې داوی اقرابا پروری شروع شولی، آقا یو نظام یو اداری جوری نشولی، نو خلق تکم دی اغوی تا اغا تکم ویلفیری دا خلق و تراحت ملو نشو. نو پا دی مسلمانان هم بلکل که انصاف ختم شروع، پا دی که انصاف را نگه، پا دی که روزگار را نگه، پا دی که سیاسی عدم استحکام طور شد، سیاسی غیر استحکام نید وجه دل تک کې اقتصادي عدم استحکام چې دایر وځي، بیروزګاری جوړ شو، دایر وځي غربت جوړ شو، د دې ټول د کابل دل تک داسې ماحول جوړ شو چې خلک مجبور شو چې اغوی د حکومت خلاف یا د خپل حکومتونو خلاف اغوی او سختریزه سوچ پیدا کړي. دې کې داسې خلکو چې هر زمون کې دي چې زمونږ د مسلو حل دارې چې مونږ د نظام بدل کړو یا په طاقت په ذریعه بدل کړو.
په اسلامي نړۍ کې د سخت دریزي یو بل مهم لامل د پان اسلامیزم په نامه سیاسي غورځنګ بلل کیږي. د پان اسلامیزم مقصد د یو واحد اسلامي ریاست جوړول دي. دا مفکوره که څه هم ډیره زړه ده، او د ځینو شننکو په باور د اسلام د پیغمبر راورسته د مسلمانانو خلیفګانو ته منسوبېږي، خو په پرمختللي دور کې د دې بانی سید جمال الدین افغان بلل کیږي چې په 19 میلادي پیړۍ کې د دې غورځنګ د تقویې یا ودې لپاره د مصر او ترکیه په ګډون یو شمېر اسلامي هیوادونو ته سفرونه وکړل. له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته نړۍ په دوو جهتونو کې وویشل شول، چې د یوه مشري امریکا کول او د بل هغه شوروي اتحاد. پر سیاسي اختلافات سربیره د دواړو جهتونو اقتصادي لیدلوري هم بیلول، چې امریکا د کیپیټالیزم یا سرمایه‌دارانه نظام او شوروي اتحاد بیا د سوشلیزم تر چتر لاندې د جرمن فلسفر کارل مارکس د انساني برابرۍ د تعلیماتو پیروي کوله. په اسلام آباد کې د ټولنیز چارو پوه او ښوونکي پروفیسر محمد اسماعیل وایي چې تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته امریکا د سوشلیزم په ضد پان اسلامیزم نظریې ته تقویه ورکړه او افغانستان یې د تجربهګاه په توګه وکاراوه. د نوموړي په وینا دا عمل هم د سخت دریزي خورولو لامل شو.
د امریکای بک پالیسۍ کې راو چې د سوشلیزم بنیاد چې کوم دی نو هغه کې ایتیزم د هریت چې کوم دی دا هغه یو بنیاد لري، یو فلسفي یو څه پاره کې د فیورباخ فلسفه چې مارکس پر کړی و نو هغه سیس باندې کې موجودو. دلته کې د هغه د پاره د غیرت د پاره د پان اسلامیزم کوم نظریه چې کوم وا هغه امریکای ته ډیره زیاته سون منشوا، او هغه په دنیا کې د پان اسلامیزم چې کوم مخکې نظریه جوړ شروع کړي شو هغه لا تقویت ورک، او د هغه په نتیجه کې په ټوله اسلامي نړۍ کې د سوشلیزم خلاف یو جنگی شکل ورکول چې د جنگ په شکل کې د رابیدار شي، او دا اسلام چې کوم دی د اسلام د جهاد کوم نظریه دا هغه منګه د سوشلیزم خلاف استعمال کو چې هغه امریکای او سرمایدار ملکونو او دا غي ملګرو ډیر په خطرې کا د هغه لپاره افغانستان په لاته تجربه جوړ کړ او افغانستان په تاله ترک.
په 1945 کال کې د دویم نړیوال جګړې راورسته بیا تر 1991 کال پورې چې کله شوروي اتحاد وویشل سو دا موده د سړې جګړې په نامه یادېږي. په دې دور کې که څه هم د امریکا او شوروي اتحاد ترمنځ مخامخ توده جګړه ونه سوه، خو د پردې تر شا دواړو د یو بل د کمزوره کولو بیلابیل حربې وکارولې. شهریار خان وایي په دې موده کې افغان روس جګړه او د ایران انقلاب هم په سیمه کې د سخت دریزی لامل سول.
هغه یخ جنگ کې د شوروي اتحاد او بلخوا د مغربي اتحاد یو بل سره جګړه وه، په هغه کې د مسلمان ملکونو کې سیاست ډېر زیات شو او پای کې داسې ګوندونه هم رامخته شو چې د یو بل خلاف د پراکسي په طور استعمال کړی شو. هغه سره دغه سوچ راغی چې یاره مونږه د وسلې په زور باندې هم خپل خوښه کول شو، دوی ته د دواړو غاړو نه مدد ملو شو او دوه واقعات داسې شوي دي په مسلمانانو په دنیا کې چې هغه یو اسلامي انقلاب په ایران سره راغلی او بل هر کله چې شوروي فوج په افغانستان راغلی، دا دوه داسې دوی سره ترهګرې ته یا وسلوال دغه ته ډېر زیات کومک ملو شو. نو په هغوی کې دې ګوندونو یا داسې سوچ وال دا وکتل چې مونږ د طاقت په ذریعه یو سوپر پاور یو ډېر غټ طاقت له هم چې کنټرول کړو شو او یا یو اسلامي نظام هم په بل کې راکېږي. د هغوی نه پس دا سلسله شروع شوه او بیا یخ جنګ هم ختم شو. چې یخ جنګ ختم شو دوی خو خپل حکومتونه هم کمزوري وو، هغوی خپل خلکو د خپل خلکو دپاره هېڅ داسې زندګۍ کې څه ښه بدلون نه راوستې. نو دوی داسې ګوندونو ته دا سوچ طرف ته د زلمي کوم رجحان جوړ شو یا سیوا شو.
له 1990 کال څخه تر 1988 کال پورې د افغان روس جګړې پر مهال نه یوازې یو شمېر عرب اسلامي هیوادونه له افغانستان سره ودرېدل، بلکې د امریکا په مشرۍ غربي قوتونو هم د روس په ضد د پاکستان له لارې له افغانانو سره مالي او پوځي مرسته وکړه. په دې جګړه کې غربي قوتونو افغانان د مذهب په نامه راوپارول او د دوی لپاره د ښوونځیو په نصاب کې هم د جهاد او مذهب ډېر استعمال وکړ. په پا پاکستان کې د کوټ په نامه د یوې څرنیزې ادارې مشر عریش الله خان وایي چې افغان روس جګړه په پښتني ټولنه کې د سخت دریزی یو مهم لامل وګرځېده.
ټولو کې غټه خبره چې هغه په افغانستان کې د جنگ یو غټ د وجه جوړه شو، خو هغه جنگ چې په څه طریقه هغه جنگ وکړی شو او د هغې لپاره کومې پالیسۍ اختیار کړی شوې د روسیانو د مقابله کولو لپاره، نو هغه زما په خیال چې یو غټه وجه جوړه شوه د پښتنو په سیمه کې د انتها پسندي د زیاتېدو. خو خیر که مونږ د پښتنو د سیمې د چې کوم زموږ کلتور دی هغه سره کوم د دې لږه غونډې کمپیرزن وکړو، نو مونږ په دې نتیجه مرسو چې څه انتها پسندی والا څه لږ ډېر عوامل زموږ کلتور کې سنا څه سیزونه په دې کې شامل دي، لکه څنګه بدل شو یا داسې د ایلیمنٹس زمګه په کلتور کې مو. خو دا غینا زمما چې دا څه قسم مذهب په نامه باندې چې څومره د خلکو ته هتیار ورکړي شو او بیا د ایتل د مذهب په نامه باندې یو جنگ کولو لپاره د دې ټریننګ وشو، نو دا یو ډیر غټه او یو اهم وجه زمګه په دې سیمه کې د انتها پسندې د زیاتېدو جوړه شو.
د افغان روس جګړې پر مهال په اسلامي نړۍ کې ګڼ جهادیان وروزل سول او د جهاد په نامه یو شمېر ډلې جوړې سوې. له دې جګړې وروسته بیا هم دغو جهادیانو خپلې وسلې پر مځکه نه کښېښودې او یو شمېر بهرني جنګیالي بیا هم په افغانستان کې پاتې سول. په 1994 کال کې بیا په وسلو سنبال د طالبانو په نامه د مدرسو سلګونه زده کوونکي او فارغین د پاکستان د چمن له لارې د افغانستان سپین بولدک ته داخل سول او د یو نوي تحریک بنسټ یې کښېښود. دې ډلې د افغانستان د پخوانیو جهادیانو او جنگ سالارانو په ضد جګړه پیل کړه چې بلاخره په 1996 کال کې پلازمینه کابل هم ونیوي. پر دې ډلې د پاکستان د مرستې تور پورې سو چې تر اوسه لا هم پر پورې کیږي. تر دې وروسته د 2001 کال د سپتمبر پر 11 نیټه د امریکا په نیویارک او ورجینیا ایالتونو کې پر جګو سوداګریزو ودانیو او دفاع وزارت د تشتول سو الوتکو په واسطه بریدونه وسول چې شاوخوا 3000 کسان پکې ووژل سول. امریکا د دې بریدونو تور پر القاعده شبکې پوری کړ چې هغه وخت یې مشر اسامه بن لادن او یو شمېر غړي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې ول. د دې بریدونو په خبرګون کې امریکا د 2001 کال د اکتوبر پر 8 نیټه پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې ړنګ کړ. په کراچۍ کې د سیاسي چارو پوه او مشر خبریال اویس توحید وای پر افغانستان او عراق د امریکا بریدونو هم په سیمه کې سخت دریزی ته لاره هواره کړل.
9/11 کے بعد انتہا پسندی کی جو لہر پوری اسلامی دنیا کے اندر ہوئی
ہے۔ یولسم ستمبر ترپیخی وروستا دا سخدرزی چپا ٹول اسلامی نڑی تھا و غزیدلا پر افغانستان او عراق او بردونو تپا کتو پا اسلامی حوادونو او پاکستان کی خلق کو دا فکر وکر چی غیر مسلمانان یا دا دوی پا وینا کافران پر مسلمانانو غلبات لسکول غواری او زمک کلتور ورانول غواری۔ دا ڈول دا یوا بیانیا جوڑا شوا
لدی بیانی ورست طالبان یو شمیر نوی ڈلی جوړ سویچ د سخت ریزی پر دریز ولاړ وی او د هغو کسانو او حکومتونو په ضد د جګړې اعلان وکړ چې د دوی په اند غیر اسلامی افعال یا اقدامات ترسره کوي۔ اوس هم په سیمه کې په بیلابیلو نمونو یو شمیر سخت ریزی ډلې وجود لري چې د خپل مفکورې د ودی او د خلکو د جلبولو لپاره کار کوي۔ دا چې سخت ریزی په پاکستان کې کله او څنګه پیل شو او اوس په څه حال کې ده، دا هر څه به د ټولنې او سخت ریزی په راتلونکي خبرونه کې واوري۔ یاد دی چې دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویبپاڼه او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ۔ تر بیا مو زه احمد شاه زمی په مخه ښه کوم، سوکاله ژوند ولرئ.